السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساتخ خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په داسې حال کې چې طالبانو خپل نوی مشر اعلان کړ کابل نن څو شېبې وړاندې انتحاري حمله ولړزاو او ویل کېږي چې ګڼ شمېر ملکي وګړي په دې حمله کې وژل شوي دي. په روانه خپرونه کې د دواړو موضوعاتو جزئیات خپرېږي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپې وړاندې کوي.
د کابل ښار په لویدیځ سنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې حمله د باغ داود په سیمه کې د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د ازادي راډیو خبریال د پیښې سیمې ته روان شوی او وروسته به له تاسو سره نوي معلومات شریک کړي. کله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې حکومت شپږ تنه اول طالبان اعدام کړل، طالبانو ګواښ وکړ چې په غبرګون کې به یې حکومتي چارواکي په ځانګړې توګه د عدلي او قضایي ارګانونو مامورین په نښه کړي. د تېرې جمعې په ورځ بیا د کابل د اتمې حوزې اړوند د قلایچې په سیمه کې نامعلومو وسلوالو یو متقاعد قاضي په ډزو وواژه. په کابل کې د نن ورځې انتحاري حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مولوي حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. خبر پاڼې همداراز وایي چې ملا سراج الدین حقانی او د ملا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب د مرستیالانو په حیث ټاکل شوی دی. د ټاکنې وروسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ د طالبانو پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پل خمرې تر ارغندۍ د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. دا فرمان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی په کابل کې خبریالانو ته ولس چې پکې راغلي.
اعمار شبکه لین انتقال برق 220 کیلو ولت دبل سرکت
له دوشی تر مرکزی سیمو د 300 میگاواټ برښنا د انقال پروژه چې ټولو مرکزی سیمو ته برښنا ورکولای شي داسې اجرا کیږي. له دوشی د بامیان تر مرکز د 300 میگاواټ برق مزي د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړول او په بامیان کې لښته لښه شل زره کورنۍ ته د برق د ویش پروژه تایید شوی.
ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې کار پیل او د 1398 هجري لمریز کار تر لیندې بشپړ شي. د لوګر په مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې د اوبو د 14 کانالونو د جوړولو کار پیل شو. دا تقریبا 300 کیلومتره کانالونه به چې 280 میلیون افغانۍ ورته بیل شوي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون پروګرام له لورې تمویل شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په دې اړه وویل.
په لوګر ولایت کې موږ شپاړس ویالې یا کانالونه چې دیو احیا بسازي په مودن شکل سره غواړو.
بلې خوا د لوګر والی حلیم فدای ویلي چې د کانالونو او ویالو د رغولو په دې پروژه کې به 15,000 ماهر او 55,000 غیر فني کارګران کار وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني نوي پوله، یو اروپي یورو 6.8 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.9 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني لس پوله او زر پاکستاني کلدار 6.8 افغاني. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي حکومت یې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی به د ډي این ای معاینې د نتیجې تر کتلو وروسته رسمي ځواب ورکړي.
د دوهم جسد تایید امکان نه درلود، ځکه چې داسې ویل سوي وه چې ملا اختر محمد منصور دی او ملا اختر محمد منصور پاکستانی نه دی. نو له ساینسي تایید پرته، د ډي این ای د معایناتو له نتیجې پرته، د پاکستان حکومت او چارواکي په رسمي ډول د دې خبر د تایید هیڅ وسیله نه لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله په شدت وغندله او غیر مسؤلانه او غیر قانوني وبلله. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر د شنبې په ورځ خپور شو او د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تایید کړ. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی. جنرال پیټر پرون د ازادي رادیو خبریال ته په برکسل کې په دې اړه وویل:
موږ په خبرونو کې او له آزادو سرچینو د روسیې د پوځي فعالیت د پراختیا په اړه معلومات ترلاسه کوو. هغوی په دوامدار ډول د نوو تاسیساتو، پوځي وسایلو، پوځي اډو د جوړولو خبرې کوي. موږ له خپلو استخباراتي سرچینو معلومات لرو چې زموږ ختیځو پولو ته نږدې نوې پوځي ډلې ځای پر ځای کړي دي.
د ناتو د پوځي کمیټې مشر زیاته کړه چې د اروپا په ختیځ کې د دې تړون غړي هیوادونه د روسیې د تشدد په ویره کې دي او د روسیې پولې ته نږدې پراته هیوادونه له دوی غواړي چې خپل حضور پراخ کړي او د غبرګونو څرګندولو ته تیار اوسي. او آیت الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار سرنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای چې شپږوی کلن دی او د دولت د ټولو کړنلارو وروستۍ پریکړه کوي، په 2016 میلادي کال کې د بروستات عملیات کړي. داسې ویل کیږي چې روغتي حالت ښه نه دی. د ایران د خبرگان شورا چې اته اتیا غړي لري، احمد جنتی په یو 50 موافق رایو د مشرۍ لپاره ټاکلی. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې ګڼ شمېر کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. طالبانو د ملا محمد منصور چې هغوی پخوانی مشر وژنه تایید کړې ده او حیبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. په دې اړه هم جزئیات لرو او په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په یو نوي فرمان کې له پل خمري تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برېښنا د مزي غځولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د دفاع وزیر وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به له نرمښت کار وانخلي. د افغانستان له هوایي ځواک سره د هند د نوو مرستو په اړه ریپورت لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار
د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په کابل کې نن سهار یوې انتحاري حملې لږ تر لږه 10 کسان وژلي. حمله چیرته شوې او وژل شوي کسان څوک دي او مسؤلیت یې چا اخیستی؟ همدا شېبه زموږ همکار صفي الله ستانکزی سره د کابل له سټوډیو څخه دی. ستانکزی صاحب، لومړی کې د حملې په اړه وایي چې دا حمله چیرته شوې ده او څومره تلفات لري؟
بله سلام تاسو اوریدونکو ته دغه حمله د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د پغمان ولسوالۍ په اړه باندې باغ داوود سیمه کې شوې ده او دغه حمله د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو پر موټر شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش لازدی ورو سره په خبرو کې ویل چې دغه حمله انتحاري حمله وه او هدف یې هم د میدان وردګ ولایت د استیناف محکمې د مامورینو موټر و چې پکې لس تنه وژل شوي او څلور نور هم ټپیان شوي دي او د دغې پیښې ټول قربانیان د همدغه موټر سوارلی وی چې په اغلب ګومان به د محکمې کارکونکو او قاضیان وو. دغه حمله په داسې حال کې شوې ده چې دوه اونۍ مخکې چې د طالبانو شپږ غړي اعدام شول د افغان حکومت له لوري، طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د حملو د زیاتولو خبرداری ورکړ او تر ډېره پورې دا هغه دویمه حمله ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کېږي. یوه اونۍ مخکې شاوخوا په اتمې حوزې کې د کابل په قلچي سیمه کې یو متقاعد قاضي په ډزو سره وژل شو او طالبانو ویلي چې د قاضي تر ډیره پورې په اعدام د محکوم شوی کسانو په د اعدام په حکم لاسلیک هم کړی او خو دولت ویلي چې د قاضي متقاعد او دوی په ډزو وژلې دي. تر اوسه پورې د کابل د وسنۍ یا د نننۍ حمله مسولیت کومېډلې په غاړه نه دی اخیستی او دغه حمله د سهار 9 بجو شاوخوا څو دقیقې مخکې شوې ده. تر اوسه پورې نور جزئیات نشته. د ازادي راډیو خبریال سیمې روان دی او نور جزئیات به هم لاوریدونکو سره شریکی ک نور جزئیات پاتیو په دې مسله کې.
بله ستانګزه صاحب، د کابل د نن سهار انتحاری حمله او ورسره د پسند کې دا اعلان چې طالبانو د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او خپل نوی مشر ټاکلی، په دې اړه کې لاوریدونکو سره تازه معلومات شریک کړئ.
بله د همدغه حمله شاوخوا یعنی ډیر په کم تفاوت سره به د طالبانو د ویندوی ایمیل هم رسنوی ته رسیدلې وی چې پغی کې د خپل نوی رهبر د ټاکلو په اړه باندې وضاحت ورکړي او دوی هم داراس د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه تایید کړ چې ملا اختر محمد منصور د دوی پخوانی مشر د امریکایانو په د بی پیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د کندهار د ریګستانو د بلوچستان نوشکي سیمې ته څیرمه په سرحدي سیمه کې وجل شوې ده او ورسته له هغه دوی ویل دي چې تر ډیرو جلسو مشورو ورسته هبت الله خونزاده د دوی نوې مشر ټاکل شوې ده او همدارس ملا سراج الدین حقانی د دوی امرستیال او ورسره ملا محمد عمر د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هم دوی امرستیال ټاکل شوې ده. دغه اعلان همدانن سهار شوې ده او رسنې ته دغه ایمیل رسیدلې ده. خو د افغان حکومت یوې سرچینی البته معتبر سرچینی لازادی رو سره نن سهار په خبرو کې ویل چې د طالبانو پر رهبری کې عدلون بدلون د دوی لپاره مهمه نه ده. د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت پالیسی به هماغه سره روانه وي لکه څنګه چې افغان حکومت پیل کړی ده. د دوی تاکید په دې و چې طالبان سوله مني، دوی ورسره سوله کوي او که هغه طالبان او ترهګری ډلې چې سوله نه مني د افغان حکومت پوځیان او متحدین به ملګری او متحدین به چې اغلب ګمان باندې هماغه د څلور اړخیزه غونډې مهم ګډونوال چین او امریکا او دوی به پر ضد باندې پوځي اقدام ته ادامه ورکوي. خو تحلیلګران او کارشناسان بیا په دې باور دي چې تر ډیره پورې به ملا هبت الله اخوند چې د ملا منصور یو نږدې ملګری وو او د دماوین هم پات شوی دی، هماغه پالیسی به چې دوی مخکې لرله هماغه به هغه ته به ادامه ورکوي او تر ډیره پورې کېدای شي د دوی حمله نور هم زیات وي. یو افغان کارپو په خاني ډیپلوماټ احمد سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو پر رهبری کې بدلون هیڅ مهم نه دی او د دوی پوځي عملیات د هماغه سراج الدین حقانی او نورو ډلو لخوا مخته وړل کیږي. خدای چې د خاغلی سیدی خبري وورو په دې اړه
ولې ځاله که زما باور دا ده چې په نږدې وخت کې شاید طالبان غټي حملې انتحاري حملې به وکړي. د دې لپاره چې وښيي چې اختر محمد منصور مړ شو بیا نو موږ مضبوط یو با قوت یو.
بله خغلی سیدی وویل چې کیدای شي حمله زیات وي. اخوان زین نور تحلیلګران او کارپوانو په ټولنیزو ویبپانو کې هم دا ویل دي چې د دوی په رهبری کې عدلون بدلون او دغه سي مسائل ورسله هغه راپورته شول چې د سولې خبري یو څه مخکې لاړلې او د دې امکانو چې کیدای شي سولې وشي او د سولې امکان زیات شوی. تر اوسه پورې حکومت په رسمي توګه باندې د دې خبري پاړه باندې عکس العمل نه دی خو دلته او کیدای شي چې د ورځې په جریان کې د هبت الله اخوان د ټاکل کېدو پاړه باندې افغان حکومت خپل خبرګون وخی.
ډېر زیات مننه دوستانو. سفی الله ستانک زه چې په کابل کې د کابل په کمپنی سیمې ته نږدې د نننۍ ورځې د انتحاري حملې په اړه چې د میدان وردګ د اصناف د محکمې په د کارکونکو په موټر شوې ده او په کې لس کسان وژل شوي او څلور ټپیان دي. په دې اړه در سره معلومات شریک کړل او په دې اړه هم در سره جزئیات شریک کړل چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد اختر محمد منصور مړینه تایید کړې ده، وژل کېدل تایید کړي دي، او نوی مشر چې هیبت الله اخونزاده نومیږي د هغه مشري اعلان کړی ده. د هیبت الله اخونزاده سره سراج الدین حقانی او د غراز د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نوي فرمان کې له پلي خمري تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزي غزولو په اړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړه. د کمیسیون غوره ګڼلې ده چې دا مزه د سالنګ لارې تیر شي. د کمیسیون بل پریکړه چې د ولسمشر په فرمان کې دی چوي د دوشیر لارې بامیان ته د 300 میگا واټ برېښنا د مزي غزیدل دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی رپورت کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی له پولی خمرې تر ارغندې د 500 کیلو ولټ برق د مزي د غزولو پاړه د ځانګړي ملي کمیسون له پریکړې سره موافقه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون په دې اړه صادر شوی فرمان له خبریالانو سره شریک کړ چې په یو برخه کې راغلی
پروژه لاین انتقال برق 220 کیلو ولټ دبل سرکټ
له دوشی څخه د بامیان تر مرکزه د 260 کیلو ولټ ډبل سرکټ برېښنا لاین چې د 300 میگا واټ برق د لېږدولو ظرفیت لري. د دې پروژې پیل د سرطان په میاشت کې او پای د 1398 هجري لمریز کال د قوس په میاشت کې. د سالنګ لارې د وارداتي برېښنا له انتقال سره د یو شمېر مخالفو ډلو تر اعتراضونو وروسته ولسمشر غنی د غوایي په 19مه یو ځانګړي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د افغانستان د برېښنا کلن ماستر پلان د دې پروژې په اړه دولتي اسناد د جرمني د فریشنر شرکت په ګډون د غیر دولتي ادارو وړاندیزونه او د مخالفو ډلو شکایتونه وڅېړي. د کمیسیون تلس ورځې وخت ورکړ شوی و چې خپل کار بشپړ او ولسمشر ته یې رپورټ وړاندې کړي. کمیسیون د دوشنبه په ورځ د خپلو څېړنو رپورټ جمهوري ریاست ته وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی چې د دې کمیسیون غړی دی پرون خبریالانو ته وویل
به خاطر که در عمل انجام شده قرار گرفته ایم
مش د داسی کار په وړاندې درېدلی و چې ټولې تخنیکی او تدارکی مرحلې بشپړې شوې وې. په تیرو دوه نیمو کلونو کې د 500 کیلو ولټ برق پروژې ټول تخنیکی کار د سالنګ لارې بشپړ شوی و. ملي کمیسیون مربوط اسناد وڅېړل او د دې پروژې تدارکاتي مرحله د تعلیق له حالته ووته. د شاغلی زکی په وینا د سالنګ لارې د 500 کیلو ولټ برق د مزي د تیرولو وړاندیز د لپاره هم غوره ګڼل شوی چې کم لګښت ور باندې راځي. حکومت به د برېښنا صادرونکو ته جریمه نه ورکوي او د پروژې تخنیکی چاري دوه کاله مخکې لا بشپړې شوې دي. خو دا طرح د افغانستان په ځینې سیمو کې له مخالفت سره مخامخ شوی و. د روښنايي جنبش په نوم ډلې څو ورځې وړاندې په کابل کې پراخ لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د برېښنا د پروژه د بامیان لارې بشپړه شي. د دې ډلې یو غړي احمد بهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کمیسیون کار په رسمیت نه پیژني نو لدی عملی پریکړه هم نشي منلای. دا زموږ لپاره ارزښت نه لري. موږ مخکې هم اعلان کړی چې دا کمیسیون په رسمیت نه پیژنو. په کمیسیون کې موږ برخه نه ده اخیستې، فیصلې هم موږ ته اعتبار نه لري. ښاغلی بهزاد ټینګار وکړ چې د افغانستان د برق د ماستر پلان پر اساس د 500 کیلو ولټ برېښنا مزی باید په بامیان کې تیر سي او دوی به د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې په دې اړه اعتراض جاري وساتي. د حکومت رهبران په شدت دروغ وایي او غواړي چې د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې توی کړي. د 220 کیلو ولټ برق وړاندیز چې افغان حکومت کړی د حکومت یو بله خائنانه دسیسه ده. د ولسمشر د نوی فرمان پر اساس به له دوشي د بامیان تر مرکزه د 300 میگاواټ برق مزي وغزول او د بامیان په مرکز کې د برق سب سټیشن جوړ شي. په بامیان کې بلشتلجه شل زره کورونی ته د برق د ویش پروژه هم عملی شي. د ولسمشر د فرمان پر اساس ټاکل شوی چې د دې پروژو کار د روان کال په چنګاښ میاشت کې پیل او د 1498 هجری لمریز کال تر لیندې بشپړ شي. ولسمشر غنی د مالیه وزارت ته حکم کړی چې د دې بودیجه برابره او ملي شورا ته د تایید لپاره وړاندې کړي. د بی بی سی تلویزیون په حواله د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق د دې کمیسون له وروستۍ پریکړې ملاتړ کړی دی. رپورټونه وایي چې د ولسمشر دویم رستیال سرور دانش او د هزارګانو د ټولنې ځینې نور مشران به هم ډیر ژر په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي.
و امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو نیوي فرمان کې له پلي خمرې تر ارغندې د 500 کیلو والټ برېښنا د مزي د غزولو پړه د ځانګړي ملي کمیسیون پریکړه تایید کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویل چې د ملا منصور وشل کېدل افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ګټه پورته کړي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وشل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو موږ هیله منو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته راهنمایي وکړي ان شاء الله په دښمن به وخت ګزارو نه کړو. تاسو تاسو ولای خلی او هیڅ نه وتردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اورئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. قاسم سولمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي چې د اکثرو مطالبو او مقالو زیات تمرکز د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د وشل کېدو پړه دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ملا اختر محمد منصور د وژنې په تړاو مسایلو او د جرم پر کرښه د پاکستاني ځواکونو د تحرکاتو په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان خبرې نقل کړې چې وایي د سولې مخالف وسلوال به په نښه سي. په مطلب کې د جنرال نیکولسن په حواله راغلي چې وایي اختر محمد منصور د سولې مخالف و، نو ځکه د امریکا لخوا په نښه سو. وی ساورس پانی بیا د ملا منصور پاړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف خبر رخصت دي. روس پانه د شغلی کابلوف په حواله زیاتوي چې وای د ملا منصور د وژنې پاړه سم شواهد نسته او داسې طبي اسناد هم نسته چې ثابت کړي وژل سوی کس ملا منصور دی. کابل پوسټ روس پانی بیا د یو امریکایي چارواکي خبر رخصت چې رويټرز سره مرکه کې د طالبانو د انتقام خبر کړي ده. د روس پانی په لیکنه دغه چارواکي چې نوم یې نه دی شودل سوی ویلي د ملا اختر محمد منصور د وشل کېدو سره طالبان اوس غواړي په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او بهرنیانو حمله وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په داسې حساسو شرایطو کې د ابتکار په لاس کې واخلي او هڅه وکړي څو هغه طالبان چې سولې ته تمایل لري راجذب او د هغو په وړاندې چمتو اوسي چې د ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د انتقام غوښتنه کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو بل مطلب کې د پکتیا او پکتیکا د یو شمیر سناتورانو په حواله لیکلي سره له دې چې پاکستان د انګورو اډې ځینې تاسیسات افغانستان ته سپارلي خو لا هم ځینې پوستې په خپل کنټرول کې لري. دغه سناتوران وایي که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي نو شاید پاکستان په دغه سیمه کې نورې پوستې هم جوړې کړي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وی د هند لوري له افغانستان سره د پوځي هلیکوپټر مرسته د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې ډیر ګټور ګام دی. د دې وزارت یو ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې هند په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف افغان ځواکونو ته د نورو تجهیزاتو ترڅنګ یو شمیر پوځي هلیکوپټرونه هم ورکوي. د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د هند د پوځي مرستو ژمنه د هغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي په تهران کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې پر مهال کړې ده. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف له افغان ځواکونو سره د پرمختللو تجهیزاتو د مرستې د دوام ژمنه کړې ده. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند له لوري کیدونکې مرستې او په خاصه توګه پوځي هلیکوپټرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. خغلی رادمنش وایي دا مهال افغان ځواکونو پوځي هلیکوپټرې او په خاصه توګه هندي هغو ته ډېر ضرورت لري ځکه چې د افغانستان په جغرافیه کې فعالیت ګټور ثابت شوی دی.
هلیکوپټر په افغانستان په جغرافیا کې یو ډېر اهمه او ډیر با اهمیت هلیکوپټر یا چورلکی دی او همدارنګ د هند هیواد لکه سه وعده را کړی ده ممکن ده سه افغانستان ته چورلکی کومک وکي.
لارګ مانی څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تهران کې د کتنې پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې لومړی به افغان لوری دی او کمیسون په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو لیست برابروي او بیا به دغه لیست هند ته سپاري چې پوځي هلیکوپټر به هم په دغه لیست کې شامل وي. هند له دې وړاندې افغانستان ته د څلورو پوځي هلیکوپټرو مرسته کړې ده او په کابل کې د هند سفیر موده وړاندې ویلي وو چې د افغانستان پوځي اکاډمۍ ته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره خپل روزونکي هم واستوي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو مرسته ضروري بولي خو سپارښتنه یې دا ده چې د دغو وسایلو د استعمال لپاره باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ شي. پوځي کارپوه یوسف امین زازی:
هر مرسته چې هغه د افغانستان د وسلوال پوځ سره هر هیواد چې کوي دا معصر دي او خپل معصریت لري. وسلو وسایتو او هوایي ځواک مرسته د صرف کافي نه دي چې موږ ته وسلې راکړي. د دوی لپاره موږ تخنیکي مرستو ته هم ضرورت لرو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک په برخه کې ډېرې ستونزې په 2018 میلادي کال کې حل شوې او افغان ځواکونه په ورځ کې له 150 نیولې تر 180 پورې پوځي او ملکی پروازونه کوي خو پوځي کارپوهان بیا وایي لا هم افغان ځواکونه د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري او هر څومره چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی وي په هماغه کچه به د افغان ځواکونو عملیات ګټور راوغښتلي وي.
واوریدل چې په افغانستان کې د افغانستان امنیتي چارواکو په خستوګه دفاع وزارت د هند لخوا افغان امنیتي ځواکونو سره د نوي پوځي تجهیزاتو په ځانګړي ډول د نوي هلیکوپټرونو د مرستې هرکلی کړی او وایي چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا نور هم زیاته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې انتحاري حملې لس تنه وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د خپل پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د لوګر په مرکز او محمد اغي ولسوالۍ کې د اوبو د شپاړسو کانالونو د جوړولو کار پیل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي حکومت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی. حیات الله احمد جنتی پرون د ایران د شورای خبرگان مشر وټاکل شو چې د ستر مذهبي مشر د کار څارنه کوي او د لری کولو صلاحیت هم لري. او د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول وایي په ختیځ اروپا کې د پوځي تاسیساتو د زیاتولو پلان په ګرجستان، اوکراین او سوریه کې د روسیې د پوځي لاسوهنې مستقیم ځواب دی.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. د خبرونې په پیل کې مو د اوسنیو حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو. دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایست چې څوک ملامت دی؟
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی.
اشپز ملامت دی؟
او سیب
دا څه وایست؟ یوازې اشپز نه سیب، هغه پیادهګان هم ملامت دي او باید چې ښه جزا وویني.
زم د ده خبره تاییدوم، باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي.
دا تاسې څه وایې؟ آخر خلک مړه شوي دي، دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایي چې اشپز او پیادهګان ملامت دي؟ د هغو دنده خواړه پخول دي، د دفتر پاکول دي، د دفتر مربوط کارونه دي، د هغو یې په دې خبرو څه؟
ته رښتیا وایې رئیس صاحب؟ خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده.
ثابته ده؟ ثابتولو ته هیڅ حاجت نشته دی، بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس. د ما خو ما اعصاب را خراب کړل. تا څه وایې تاسو؟ هر وخت مو دغسې خپل ګناه د نورو پر غاړه اچوئ، خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ.
صاحب تاسو مه بغوسه کېږئ، ثبوت غواړئ قبول شي.
صاحب رښتیا وایي، یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغی صاحب، په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو.
زه د تاسو استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی را سره، ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یې، که نه نور کسان کم نه دي. خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ، لږ جدیت ښکاره کړئ چې هغه خلک ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته. وایم صاحب، خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مکموین.
سیب بیگام په کور کې یاد کړی. ما ویل که سیب نه وي نو موږ خو سم نه یو.
ریښتیا وای سیب، تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو. سیب خدای مو یوه شیبه هم مکموه.
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت، خو ماته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي.
سیب موږ یې درته تشریح کوو، په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي.
سیب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو.
ښه سمه ده، دا تې تشریح کړه.
سیب خبره داسې ده، کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پیښه رامنځته کېږي نو ژر سره کېناستو او مشوره مو سره وکړه. د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړ. همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل. ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او مؤسف کسان باید په 12 بجو هلته حاضر وي.
ښه
هو صاحب، ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګیږي او مبارزه به کوي.
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمید.
نه نه، حتمانې د دښمن سره لاس درلوده.
ښه بیا څه وشول؟
صاحب بیا ښه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل.
پوه نه شوم
صاحب، په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد وایي چې په 10 بجو یې د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم 1 بجې پورې ایله پخه شوه، او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایي کې بیروبار و. صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه وې مینځلي. صاحب
او لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توزیع شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه. خود خدای فضل و چې لږ نا وخته ورسېدو، کنه اوس به دې دا یو ژوندی نه ولیدلی.
دا د خدای فضل وشو چې د تاسو سرونه بچ شول، کنه هیواد به له یوې غټې تراژیدۍ سره مخامخ شوی و. دغه اشپز او پیادهګان سر له ننه ټول برطرفه کوي، د دوه کاله زندان مستحقم دي. دغه زما پرېکړه ده، تاسې هم لاسلیک کړئ، اشپز او پیادهګانو ته یې هم ور واوروئ. دومره غټه سه النګاري
صاحب تعلیق به یې
کړو.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والی صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یو کلیوال د ډیران سره په خره باندې دغه پټي ته یووړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سر وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره 3 ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سر وړلو په وخت والی صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوه والی صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د 2 عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
ځینې خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبروو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوی؟
په څه شي؟
تېره شپه خانګل چا وژلی دی.
خانګل که ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مه راسره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زوره کوئ، له بلې به دې خبر کړم.
بله علاج څه شی ده؟
آغا بلش پده مرزا کور غلو وحله او طول خشایانی تری وڑی دی
دی مرزا دی کور خبره ده نا پو وای لخار زر آغلیم او نرخی تر آتا وای دا نرد چزوانده وی دیر دا غسی خبره بواو ری
دا چو وای غمیا پسوری کلیوانه غلامو که اومن کریگم نا
یار قمر الدین په دې خبره پسې مه ګرځه خپل کار دې کوه سپین ګیری بشې
ولکه غمیه دا ولې په ځان پورې دروغ وایې ګوره اخر به په کومه غټه بلا واوړې
څه دروغ مې ویلې دي ومورې لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی
نور به څه وایې زه خو دې په دې خپلې کمقلۍ لیونۍ کړم
څه مې ویلي دي
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نره دې نه و
ځه مورې له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه
زویا که ماته نه وی معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی ګوره زویا هر چاته دغه د دروغو لاپې مه وهه خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې
ځه مورې مه پسې ګرځه څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم
و زویا ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی
ځه ودې وایي د دوی غاړه به بنده وي زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي
خوښه دې نو زویا د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته
غمیه خبر شوې
په څه شي
پرون د سړک په غاړه یو مړی پروت و چا وژلی و
خاخا هغه ښه وای وای ما ویل که چېرته پټ واچوم بیا به خلک ونه ویني که نه
هغه تا وژلی و
ځه محموده بچو په دې خبره پسې مه ګرځه تر اوسه وړکی یې ته
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چاته ونه وایې شیطانان ډیر دي حکومت به در باندې خبر کی
زه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه
ښه نو خوښه دې د ما خو نه در باندې لورېږي
زه بچو ښه خو مې وډار کړې داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي څوک یې
ته دروازه خلاصه کړه لاسونه دې پورته کړه
دغه لاسونه مې پورته کړه څه ګناه مې کړې ده څه خبره ده
نور به نو څه کوې د لسو قتلونو او پنځلسو غلاو تور دی در باندې په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمق
دغه لاسونه مې پورته کړي صاحب څه وایم صاحب ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ نقیب الله لاروی او زه حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او کندهار 22
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می ومنئ ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري
هغه ارزښت د سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي
ولی په بیرحمتوګه قطع کیږي. دا کار کوم زیانونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو د اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د رودات ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره بوسی. قدرمن اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو یې اقتصادي ارزښت دی، بل یې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم یې هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښو نه وهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونو غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندهار. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضۍ ده. دغسې د کوچنیانو سترګې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندهار کې مطلب ځنګلونه ستا خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅۍ یې پر خلکو باندې. دغه دپاره ټکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅۍ په دونه ارزاني بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو د اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د رودات ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د سرکې ولسوالۍ اوسېدونکي. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسمه روان دي. یو قسم دا ده چې خلک د اروپ په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، برقي اروپ په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي، یوې د برګو په واسطه باندې قطع کوي. زیات ځنګلات منځل دي. قومي تړونونه مشته دی چې خلک د قومي تړونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت یې داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي؟ خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې کېنه وو، مونږ یې د باینه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوي چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد جان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننه وتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجاور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه چې را کته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي. دغسې خالي غر ده، دا چې ځنګل و.
د سې برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک کې لرو او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سا کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پر مخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم ډیر لار په مخکې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډیرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډیر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډیرې خواشینۍ سره په د تیرو درېو څلورو لسیزو کې په ډیر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي او ځنګل یې په ډیره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډیر زیات موثر کارونه نه دي کړي. د موږ شاهد یو په اکثر ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله موږ ته په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا له لاسه ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده. یو بل مسؤلیت صرف دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سې د لړۍ سې اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوو. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپل مسؤلیت اخیسته ده او ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانه کېږي. ټول تفاوت داده د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوی ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوی دي. بندي کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کېږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمین کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او تا د هغه ارزش قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چی او په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوی دي.
محمد امان امانیار وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګلونو ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی، په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي، داونې د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو د درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزې په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر را نیولی دی او همچنان د یو تعداد عامه پوهاوی هم نظر کې نیولی ده. هغه ساحه چې موږ احیا کړي دي په تیرو کلو کې درې کلو دپاره آبیاري ضرورت لري، بعد درې کلو نه دا ضرورت په اوبو ته نه لري، خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسې موږ مخکې وړي.
بچو خونده ده مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده دوان بچو خونده ده دوان بچو خونده ده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې وسورې سودې دې دا وان بچو خوځې دې دا وان بچو خوځې دې شملا خاندی چینا اغلا بچیاں لوئی کری نا پوہی تو رب علاشی دو مرخیم دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
میزان شرمیگی فوٹو پکتا میڑا میرے فوٹو پکتا میڑا میرے مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے دشنا آسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دے سلم بیت پورت کی گی دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا